درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوساری رادیو یو بل خبرونه تمو ز اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونه هم د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری ویلي د روان کال په اپریل میاشت کې له ایران او پاکستان څخه تر 250,000 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي، چې ډیری یې د فشار او زور له کبله بیرته استول شوي او د چاري د افغانستان له مخکې څخه سخت بشري وضعیت لا خراب کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری د معلوماتو له مخې له دې شمېر څخه شاوخوا 6,000 کسان په زور ایستل شوي، په داسې حال کې چې نږدې 1,500 په خپل خوښه بیرته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری په خپل روسي راپور کې ویلي د افغانانو په پراخ ډول بیرته ستنېدا د بشري مرستو پر محدودو سرچینو نور فشار هم راولي او د هغو میلیونونو خلکو وضعیت لا خرابوي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره هلې ځلې کوي. د امریکا یو شپیر تقاعد شویو پوځي افسرانو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتي چې د افغان متحدانو د بیا میشتېدو پروګرام ته دوام ورکړي او خبرداری ورکړي چې د دې نوښت پریښودل به د خپلو نړیوالو شریکانو په وړاندې د امریکا باور زیانمن کړي. دا غوښتنه په داسې حال کې شوي چې د ولسمشر ټرمپ د اجرایي فرمانونو له مخې د کډوالو د منلو موقت بندیز د پای ته رسیدو په حال کې دی. دغه فرمانونه سپینې ماڼۍ ته د ښاغلي ټرمپ له بیرته راتګ لږ وروسته صادر شوي وو، چې په لړ کې د هغو افغانانو د بیا میشتېدو پروګرامونه هم وځنډېدل چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی و. تر دې دمه د ټرمپ ادارې لا څرګنده کړې نه ده چې دا پروګرام به بیا پیلوي او که به یې پای ته رسوي. ازبکستان وی له افغانستان سره به یو سوداګری مرکز جوړ کړي او د سوداګری اړیکو د پراختیا په باب د خبرو لپاره به د رواني میاشتې په لړ کې افغانستان ته یو جګپوری پلاوی واستوي. دا خبره د ازبکستان د صنعت پانګونې او سوداګری مرستیال وزیر پرون چهارشنبه په تاشکند کې د طالبانو د حکومت له یو پلاوي سره په کتنه کې وکړه. د طالبانو د سوداګری وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې د دوی د صنعت او سوداګری وزیر احمد الله زاهد د یو پلاوی په مشرۍ ازبکستان ته تللی څو له ازبک چارواکو سره د هغو ستونزو پر حل لارو خبرې وکړي چې افغان سوداګر په ازبکستان کې ورسره مخامخ دي. د جنوبی کوریا استخباراتي ادارې ویلي د شمالي کوریا نږدې 500 سرتیري چې د روسیې او اوکراین په جګړه کې برخه اخیستي و وژل شوي دي. د جنوبی کوریا د استخباراتو ملي ادارې د چهارشنبه په ورځ د دې هیواد پارلمان ته ویلي چې په مجبور کې تر اوسه د شمالي کوریا شاوخوا 4,500 سرتیرو ته مرشوب له اوښتې ده. د راپور له مخې له جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې د الوتکو او ریل ګاډو په وسیله شمالي کوریا ته کابو 2,000 پوځیان وړل شوي دي. او د سویډن پولیسو یو تن په اوپسالا شهر کې د سه‌شنبه د ورځې د ډزو په تړاو نیولی دی. د راپورونو له مخې یو زلمکی د شهر په مرکز کې په یوه سلمانی کې پر خلکو ډزې وکړې او بیا د یوه سکوټر په وسیله وتښتید، خو پولیسو تعقیب کړ. پولیسو د چهارشنبه په ورځ تایید کړ چې نیول شوی کس تر 300 کلونو کشر دی. د سویډن پولیسو په یوه خبري کانفرنس کې وویل د برید درې واړه قربانیان د 1560 کلونو ترمنځ عمرونه لري، که څه هم د سیمې د پولیسو مشر اریک اکراولوند وویل چې د هغوی هویت تر اوسه سم نه دی تایید شوی. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وايي په افغانستان کې اقتصادي ناورین په ځانګړي ډول شزي زیاتې زیانمنې کړي. ځینې شزي چې په خواهی کار کوي وايي
نو اوس چې تل په کور ناسي او ماشینونه نشته دي، مشکلات زیاتې دي، زیات مشکلات سره مخ یو، نو ناهیلي شوي.
روسیه یې نړیوالې غونډې ته د طالبانو استازي بللي. آیا د روسیه او طالبانو اړیکې په رښتیا ډېرې نږدې شوي؟
دا اړیکې د دواړو خواوو لپاره که څه هم مهم دي، ولی زه فکر کوم چې یو هم په دې اړیکو کې صادق نه دي.
د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې د پیلېدو د احتمال خبرې کیږي. د چارو لوی نظر خاوند سره پرې خبرې کوو.
د سیمې لپاره او د نړۍ لپاره، بیا خاص د افغانستان لپاره واقعا مشکل جوړېدای شي، او خدای مکه که چیرې دغه جګړه رامنځته شي.
په افغانستان کې کتاب پلورونکي وایي د کتاب اونۍ په مناسبت په تخفیف کتابونه پلوري.
نردې شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو پرمختیاي پروګرام یا يو ان دي پي واي په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیز ناورین له پراخېدو سره نابرابري هم ډېره شوې دي او شزي په ځانګړي ډول په ورسته پاتې سیمو کې تر ټولو زیات فشار زغمي. د ادارې په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې په شزو د لګول شویو محدودیتونو لري کول د دوی د هوساینی اساسي بشري حقوقو د خوندې کېدو او د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره بنسټیز او ډېر ضروری دي. په همدې حال کې اوشمر شزي چې د طالبانو د محدودیتونو له عمله دندې له لاسه ورکړي ویلي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی وای د سلګونو زرو کډوالو ستنیدنې او د نړیوالو مرستو کمیدو د افغانستان خلک لسترو ننګونو سره مخ کړي چې دا چاره د ښځو او نجونو کړهونه لا زیاتوي. یو ان ډی پی د چهارشنبه په ورځ د اپریل په 10مه د راپور په خپرولو سره ویلي چې په 2024 کال کې د افغانستان 15% وګړي له معیشتي ناامنیو سره مخامخ وو چې دا د تیر کال پرتله شپږ سلنه زیاتوالی ښیي. یاد پروګرام ملي هغه کورنۍ چې سرپرستی میرمنې کوي کورنۍ بې ځایه شوي او د کلي اوسیدونکو تر ټولو زیات زیانمن شوي او نوې سلنه کورنۍ اړ شوي چې ورځنی لګښتونه کم کړي. د راپور پر بنسټ د ښځو پر تعلیم او کار محدودیتونه د جنسیتي توپیرونو د زیاتوالي لامل شوي او ښځې لا پسې بېوزلۍ ته ورټیل وهلي. د تېر جمهوري نظام یوه کارکوونکې چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره وزګاره شوې او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
زه د دولت پخوانی کارمند وم چې په خامه کار کولو معاش مې اخیستلو. په هغه معاش سره ما خپل د ژوند ټولو ضروریات رفع کېدل. په کور کې مې هم سهم اخیستو د کور په مصارفو کې. نو اوس چې کله په کور ناست یو معاشونه نشته دی، مشکلات زیاتې دي، زیات مشکلاتو سره مخ یو. نو ناهیلي شوي یو، بېخي نه پوهېږو چې دا وضعیت به تر کومه دوام وکړي او تر کله به داسې وي، زموږ مشکلات به کله حل شي. نو موږ په شان ډېرې نورې کارمندانې دي، ښځینه کارمندانې چې په کور کې ناستې دي، هغه هم د همدغس مشکلاتو سره مخ دي.
په راپور کې د یو ان ډی پی د افغانستان استازي سټیفن روډریګز په حواله راغلي چې هغه د دغو ستونزو د حل لپاره پر هدفمندو مداخلو ټینګار کړی او ویلي دي یوازې بشري مرستې بسنه نه کوي، بلکې اوږدمهاله اقتصادي او ټولنیزو حل لارو ته اړتیا ده. نوموړي ویلي چې پر ښځو محدودیتونه لرې کول د دوی د هوساینې، بشري حقونو د خوندیتوب او د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ډېر اړین دي. څلور ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم وویل چې په افغانستان کې د ښځو سیستماتیک ځپل د دې هېواد بشري بحران لا پسې ژور کړی او هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې وې او مخکې کار کوه اوس له سختې لوږې او بېوزلۍ سره مخ دي. که څه هم د طالبان حکومت دا کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو وخت له بیا رسېدو وروسته یې پراخ محدودیتونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته دوی له زده کړو راګرځولي او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د دوی پر کار هم بندیز لګولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا د راپور له مخې نږدې 3 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې سره د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام اټکل کوي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه به د 2024 او 2026 ترمنځ د افغانستان اقتصاد ته شاوخوا 920 میلیونه ډالر زیان ورسوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
پاکستان پرون سهار وویل چې موثق استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې هند پلان لري په یو دوه ورځو کې پر پاکستان برید وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس تر راپور له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله ډزې تبادله شوې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارړ په یو بیان کې وویل چې د کره استخباراتي معلوماتو له مخې هند غواړي چې له 24 تر 48 ساعتونو پورې پر پاکستان برید وکړي. هندي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د هند صدر اعظم نریندرا مودي د سه شنبه په ورځ خپلو وسلوالو ځواکونو ته د پاکستان پر ضد د عملیاتو بشپړو ورکړ. د هند او پاکستان د جګړې د احتمال او پر سیمه د دغو دوه اتمي هیوادونو د جګړې د اخیس پاره می د افغانستان د مشرانو جرګې له پخواني مرسیال آصف صدیقی سره مرکه کړې او لومړی می ورڅخه پوښتلی چې د هند او پاکستان ترمنځ جګړه د سیمې لپاره څومره خطر زیږولی شي.
د دوه هیوادونو د اتمي قدرتونه واقعا د زیات
د سیمې لپاره او د نړۍ لپاره بیا خاص د افغانستان لپاره واقعا مشکل جوړېدای شي. او خدای مې که چیرې دغه جګړه رامېسته شي ولر لپاره چلته موږ افغانان مهاجرین زخت ډېر پراته دي او د دې پسنګ افغانستان یو واردونکي هواد ده او زیات متضرر کیږي. که چیرې دغه جګړه رامېسته کیږي دا یو واقعا ډېر خطرناک جنگ ده. تاسو وګورئ چې د اوکراین او د روسیې په منځ کې چې جنگ رامېسته شوی دا څومره دنیا کې متضرر شوی د ټولو بخشو قیمتونه زخت لوړ شوی ده او نه یوازې بلکې روسان او اوکراین په دې کې متضرر شوی ده بلکې ټولو دنیا کې متضرر شوی.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د دوی ترمنځ په شخړه دې حد ته ورسیږي چې له اتمي وسلو کار واخلي؟
زه فکر نه کوم چې د دوی په منځ کې جګړه به تر حد دې حد ورسیږي چې دوی واقعا مستقیم یو بل سره مستقیم وجنګیږي. مګر برعکس داسې ویل کیږي مثلا ټي ټي پی یا بلوز بیلتون غوښتون کې دا ډه هغه ډره ده چې ویل کیږي د پاکستان له ادراسه چې اکثرا دوی د هند له خوانه سپورټ کیږي کیدای شي چې هند دوی سره لا ډېر همکاري وکړي او پاکستان کې زخت نه امیر رامېسته کیو او د دې په څنګ کیدای شي چې د طالبانو سره هم هند زیات اړیکې جوړ کړي تر څو چې پاکستان سره اړیکې خرابې کړي. یعنې دوی کویدای شي چې مثلا دوی د پاکستان مشکلات ملک اختلافات رامېسته کیږي او د دې په څنګ کې پاکستان هم کېدای شي وکولای شي چې هند هغه مسلمانان چې دوی وهڅوي دي هند مقابله د لپاره مودي چې دا موتاس وینو چې د مسلمانانو په مقابل کې یو اندازه افراطیت خي او د په دغه اساس کې کېدم دا چې برعکس پاکستان هم کولای شي چې دوی مېس کې بیا د مسلمانانو مېس کې د پاکستان د هند مقابل حکومت په مقابل کې پورته کیږي خو نه دوار یعنی کورنۍ مشکلات جوړول سي او بل لپاره مستقیم دوی فکر نه کوم چې جنگ لپاره آماده سي. مګر
د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې د احتمال په اړه مو د آصف صدیقی مرکه واوریده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
هسپانیا او پرتګال ته برښنا بیرته راغله خو د مرموزې پرچاوی علت لا هم څرګند نه دی. د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچیز ویلی دی چې د برښنا د پرچاوی په اړه هیڅ احتمال نه دی رد شوی او شمنه کړي چې د دوشنبه ورځې د پراخې پرچاوی علت به وڅیړي. دا پرچاوی د ایبریا ټاپو وزمې ټوله سیمه ونیوله سره لدی چې اکثرو برخو ته برښنا بیرته راګرځېدلې. د دوشنبه د ورځې د برښنا د پرچاوه کېدو لامل لا هم روښانه نه دی. دا پیښه چې په اروپا کې د برښنا د پرچاوی و تر ټولو ستره پیښه بلل شوې الوتکو ریل ګاډو موبایلونو او د ګڼو نورو خدماتو د ځنډو خنډ سبب شوې ده. د سه شنبه تر سهار 11 بجو د هسپانیا د برښنا سیستم عادي حالت ته ستون شوی و. د برښنا د تنظیم ادارې لمخې د پرتګال برښنا شبکې هم تایید کړی دی چې د 6.4 میلیونو مصرفونکو برښنا بیرته فعاله شوې ده. د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچیز وویل د دولت لومړیتوب داري چې د هسپانیا د برښنا سیستم بیرته فعال کړي او د پیښې د بیا تکرار د مخنیوي لپاره د علت پلټنه وکړي. ادواردو پریتو چې د هسپانیا د برښنا د تنظیم ادارې د سیستم د عملیاتي خدماتو مشر دی وویل چې د دوشنبه له پرچاوي وړاندې د برښنا د قطع کېدو دوی پرلپسې پیښې شوې وي. نوموړي زیاته کړې چې لا نورو څېړنو ته اړتیا شته. د هسپانیا د هوا پیژندنې ملي ادارې وویل چې هیڅ غیر عادي جوي یا فضايي پیښې نه ده لیدلې او د دوی په مرکزونو کې د حرارت درجه هم ناڅاپه بدله شوې نه ده. د پرتګال د ملي سایبری امنیت مرکز تایید کړی چې هیڅ داسې نشه نشته چې دا پرچاوی دی د سایبری بریدل عمل شوی بی. همداراز د اروپایی کمیسیون اجرایی مرستیالی تریسا ریپیریا د تخریب یا ورانکاری احتمال رد کرد. په ورته وخت کې چارواکي د هغو 15 کسانو د مړینې څېړنه کوي چې کېدای شي له دې برېښنا پرې کون سره تړاو ولري. د هسپانیا رسنیو راپور ورکړی چې درې کسان د یوې کورنۍ لغړی تخو چې په ګالیسیا سیمه کې د جنراتور لکبله د کاربن مونو اکساید له مسمومیت هم نشوي دي. یو شزه په والنسیا کې د اکسیجن ماشین د اختلال له عمله مړ شوی او یو بلتن په مادرید کې د شمیل عمله په لګیدلی اور کې ژوند بایله لیدي. د هسپانیا د ریل ګاډو پسترو تمځایونو کې ګڼ شمېر مسافر د خپل سفرونو د دوام یا محل ویشته بدلون لپاره راټول شوي وو. د مادرید په اوتوچا تمځي کې سلګونه کسان د اعلانونو نندارې ته ولاړو. ډېرې له شپې هملته پاتې شوي وو او د سره صلیب لخوا ورکړل شوي کمپلې یې پر ځان راچولې وې. د سه شنبې تر یولسو بجو پورې د مادرید مترو بشپړه فعاله شوې وه، خو په بارسلونا کې که هم سیستم عادي روانو خو ځینې ښاري ریل ګاډي لا هم د برېښنا د بې ثباتۍ له امله ځنډنی وو. په بېلابېلو سیمو کې ښاري او منځواټنې ریل ګاډي یا ځنډنی وو یا هم له کمو ظرفیتونو سره فعال وو. د بیړني وضعیت کارکونکو ویلي د دوشنبه په ورځ شاوخوا 15 زره مسافر د ریل ګاډو او متروګانو له تمځایونو څخه ژغورل شوي دي. د برېښنا د پرچاوي د ترانسپورتي خدماتو پراخه ګډوډي رامنځته کړه او له امله سپورتي مرکزونه، هوایی ډګرونه او د ریل ګاډو تمځایونه د لنډمهاله پناه ځایونو په توګه وکارول شول.
له خبرونو ورآخوا
په کابل او ولایتونو کې یو شمېر کتاب پلورونکو وایي د کتاب اونۍ په مناسبت د ځانګړي تخفیف په ورکولو سره وکولای شول خپل یو شمېر کتابونه وپلوري. خو یو شمېر کتاب پلورونکو وایي چې اقتصادي ستونزو د پخوا په پرتله د کتابونو پر بازار اغیز کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
په دې مناسبت په کابل او ولایتو کې مختلفو کتاب پلورنځیو تخفیف اعلان کړی و.
په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسؤل نجیب زیرک و خغری زیرک ازادي راډیو ته وویل دوی هم د کتابونو په مناسبت د ځانګړي تخفیف په ورکولو سره وکولای شول خپل یو شمېر کتابونه وپلوري.
موږ هم کتاب دیوونه لپاره د کتاب دیورې په خاطر تخفیف وړاندې کړو. په دوه ورځو کې نسبت تر نورو ورځو کتاب پلور زیات ول، خلک ډیر راتلل.
د اپریل د ویشتمه نیټه د کتاب نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې کتاب پلورونکي د کتابونو د ښه پلور په موخه له دې نیټې نیولې تر یوې اونۍ پورې د کتاب د اونۍ په توګه لمانځي او په دې ورځو کې د کتاب مینوالو او اخیستونکو ته ځانګړی تخفیف ورکوي. که څه هم ښاغلی زیرک وایي په دې ورځو کې د کتابونو د پلور بازار ښه و، خو ځینې نور کتاب پلورونکي په ټوله کې د پخوا په پرتله سوړ بولي او لامل یې هم د خلکو اقتصادي ستونزې ګڼي. ننګرهار کې د مومن کتاب پلورنځي مسؤل نجیب مومن ازادي راډیو ته وویل
بس کتابونو بازار خو د پخوا پر طلب خو کمزور دی. عمومي علت یې بدارې چې د اقتصاد د خلکو خراب دی، نو امید شته چې ان شاء الله خوش اوس خو به دغه عمومي کتابونه دا یو څه بازار لري. او یو هغه کتاب چې تدریسي مونږ ورته وایو هغه بعضې خرڅېږي هغه ښه دي.
د کتابونو یو شمیر مینوال هم دا خبره مانی چې اقتصادي ستونزو له کتاب لري کړی دي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو حمید حکیمی وایي خوشی نه دی چې د اقتصادي ستونزو له امله یې ونشول کړای چې د کتاب دونه په مناسبت د کتاب پلورونکو له خوا ځانګړي تخفیف استفاده وکړي.
په ډېر تاسف سره ویلای شم چې ما د مطالعې لپاره هیڅ یو کتاب ونه خستل. دا په دې معنی نه ده چې زه د کتاب دی ویلو سره علاقه نه لرم، نه علاقه ورسره لرم ډیره زیاته لمخ کنه، مګم اقتصادي وضعیت خراب دی او بیروزګاری او بیکاری خپل اوج ته رسیدلې ده. نو هغه څه چې پیدا کی وو اله د خپل فامیل د کور خرڅ تریپورا کی وو مختلف شی نه اضافه کیږي چې موږ په غیب باندې کتاب واخلو او مطالعه وکړو.
د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د طالبان حکومت له خوا د ځینو کتابونو په پلور بندیز او له شپږم ټولګي پورته د نجونو بس زده کړو محدودیت هم په افغانستان کې د کتاب بازار سوړ کړی دی. د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت له کتابتونونو شاوخوا 400 کتابونه ټول کړي او ویلي دي چې دا کتابونه ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. هغه دا چې دغو کتابونو یو شمېر لیکوالو مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې رد کړی و. طالبانو دا هم ویلي وو چې دا بهیر به وغځوي. په کندهار کې د یو کتاب پلورنځي مسؤل چې وینو غوښتل د موضوع د اساسیت له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د مدرسو په زیاتېدو سره اوس د اسلامي کتابونو پلور د ښوونځیو او پوهنتونونو د کتابونو په پرتله ډېر شوی دی. دی وایي عام کتابونه هم مصریر نه خرڅېږي او نه هیلی دی چې خلک مطالعې سره بې علاقې شوي دي. د دونه د چې د طالبان حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله هغه مخکې له ښوونیز مرکزونو څخه د هغو کتابونو د ټولولو امر هم کړی و چې له اهل سنت جماعت او حنفي فقې سره په ټکر کې دي، چې دا څرګندونې د یو شمېر شیعه مذهب علماو او د زده کړو د برخې د فعالانو له غبرګونونو سره هم مل وې.
روسیې یو نړیوال غونډې ته چې روانه می میاش په مسکو کې جوړی شو د 1350 وادونو استازي پکې برخه اخلي د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه ورکړې ده. د ځینو کتونکو په باور له 2014 کال راهیسې د روسیې او طالبانو تماسونه پیل شوي او اوس دومره نږدې شوي چې دې ته لاره هواره کړې ده چې مسکو ممکن په کابل کې واکمن طالبان په رسمیت وپیژني. د دغو شو روابطو علت څه دی؟ په دې تحلیلي مطلب کې یو اورو چې احمد شبر چمتو کړی.
په کابل کې د طالبانو له واکمن رژیم سره د مسکو اړیکې له دښمنۍ په دوستۍ بدل شوې دي. د روسي ستر محکمې د اپریل په 10مه طالبان وروسته له 22 کلونو د ترهګرو له لیست څخه بهر کړل او بیا یې وویل چې طالبان مسکو ته سفیر استولې شي. په مسکو کې د افغانستان سفارت په 2022 کال کې طالبانو ته وسپارل شو. خود افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استازي زمير کابلوف ویلو چې تر هغه د طالبانو سفیر ته د کار اجازه نه ورکوي چې د دوی حکومت نړیوالو پر رسمیت نه وي پیژندل. اوس روسي له دې شرط پښه شوې ده. د اپریل په 23مه د روسي د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې مسکو د طالبانو ډیپلوماټیک ماموریت د سفیر کچتل ورکړی دی. البته تر دې دمه د نورو هیوادونو په څیر روسي طالبان پر رسمیت نه دي پیژندل. خو افغان ژورنالیست فاروق فردا چې اوږده موده په مسکو کې ژوند کړی او د روسي له حالاتو سره ډیر آشنا دی په دې باور دی چې روسي په کابل کې اوسنی واکمنان یو ډول پر رسمیت پیژندل دي.
روسیا په حقیقت کې طالبان پر رسمیت پیژندل دي. روسیا یوازینی هیواد دی چې طالبان ورسره نږدې اړیکې لري او دا اړیکې د دواړو خواوو لپاره که څه هم مهم دي، ولی زه فکر کوم چې یو هم په دې اړیکو کې صادق نه دی.
روسي له طالبانو سره لا پیل شروابط نه لرل. په نویمو میلادي کلونو کې طالبانو کابل ونیو، روسانو د دوی مخالفه وسلوالې ډلې سره شاعري کړل او افغانۍ هم په روسي کې چاپوله چې د شمال د ائتلاف ځواکونه په جګړه کې لاس پاره شي. کله چې په 2020 کال کې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو د طالبانو رژیم نسکور کړ او بیا وروسته د طالبانو وسلوالو د بهرنیو ځواکونو پر ضد جګړې تودې کړې، د دې سربیره چې مسکو د لویدیز د ګټو سره په ټکر کې وو په طالبانو یې اعتماد نه کاوه چې ورسره نشتې شي. خو د سیاسي چارو کتونکو قریب الرحمن شهاب په دې نظر دی چې د 2014 کال په اپریل کې چې کله طالبانو د روسي د ام ای اته هلیکوپټر یو پیلوټ وروسته لدی ونیو چې د خراب هوا له عمله الوتکې بیړنۍ ناشته کړې وه، اړیکو ته لار پرانستل شو.
کدا اړیکو ته وګورو په ځنګړي ډول هغه مهال چې د روسانو یو پیلوټ د لوګر پازر ولسوالۍ کې ونیول شو 2014 کال کې، روسیې له طالبانو سره د مخامخ اړیکو جوړولو یو نوی فصل پرانست او د دوی ځنګړي استازي زمير کابلوف په ځنګړو ناستو او ملاقاتونو کې قطر ته ولاړ، له غوی سره ناستې پاستې وکړې او بل اخر دغه د دوی د نیول شوی پیلوټ پاول پټریونکو هغه 2014 کې خوشی شو او دا د دوی ترمنځ د اړیکو د نویو اړیکو یو فصل وو.
روسي څوک له روسه تر دې پیښې یعنی د 2013 کال په نومبر کې په مسکو کې غونډه جوړه کړه چې په دې غونډه کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو استازي له نورو افغان سیاستوالو سره مخامخ خبرو ته کښېناستل. تر یو کال په لنډه موده کې د 2019 کال په فبروري کې مسکو یو ځل بیا یو شمېر افغان سیاستوالو، جهادي مشرانو او طالبانو ته بلنه ورکړه چې خبرې سره وکړي. په دې غونډه کې چې د هغه وخت د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د جمهوریت نظام استازو برخه نه واخیسته، د افغانستان پر انتخاباتو او د شوزو پر حقونو بحثونه وشول. دوه کال وروسته تر دې مسکو په بل غونډه کې د دې زمينه مساعده کړه چې د طالبانو استازي د کوربه هیواد امریکا، چین او پاکستان له اساسو سره همدارس د افغانستان د جمهوریت نظام له اساسو سره په یو غونډه کې راغونډ کړي. د دې غونډې هدف دا بلل شوی وو چې د دوحې د سولې د بهیر ملاتړ وشي. تاریخ پوه او د سیاسي چارو کتونکو شاه سوار سنگروال په دې باور دی چې کله د 2020 کال د فبروري په 19مه د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکایانو له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ او بیا د همدې کال په سپتمبر کې بین الافغاني مذاکرات په دوحه کې شروع شول، د مسکو او طالبانو اړیکې اعلان شول.
کله چې د دوحې خبرې پیل شوې دلته نو بیا د هیڅ څرګند شو چې روسیا د طالبانو سره تقریبا یو ډول نه یو ډول اړیکې لري، حتی دا اړیکې تدریبي دي او چې د طالبانو سره د وسلو او پیسو مرسته کوي.
کله چې طالبانو د 2020 کال د اگست په 15 کابل ونیو، روسانو له دوی سره دغه روابط وساتل. د پانتون استاد او د سیاسي چارو کتونکو اسحاق اتمر وای
د روسانو او د طالبانو ارتباط د طالبانو د واکمنۍ دو سره سم رامنځته شوی. په هغه وخت کې کله چې طالبان بیا ځلي واک ته ورسېدل، روسان خپل سفارت پرانیستي پرېښود او طالبان سره په یو نوی تعامل کې.
د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته نورو اکثرو هیوادو په کابل کې خپل سفارتونه وتړل، خو د روسیې او طالبانو اړیکې حتی د 2022 کال د سپتمبر له 15 وروسته چې د دوی د سفارت مخې ته ځان مرګی برید وشو، دوه روسي ډیپلوماټان پکې وژل شول، خړپړ نه شول او سفارت یې پرانیستی پاتې شو. د دې برید مسؤلیت د خراسان څنګه منلی و؟ هغه څنګه چې روسیه ورته اندېښمنه ده او داسې انګیري چې دا ډله به په منځنۍ اسیا کې نفوذ وکړي او د روسیې امنیت ته به ګواښ متوجه کړي. همدې ډلې پروسه شکل د مارچ په 22 مسکو ته چیرمه د کاراکاس په نوم د کنسرت پر حال برید وکړ چې شاوخوا 1540 کسان یې ووژل. د خراسان څنګه هغه ترهګر ډله ده چې په تیرو نږدې 4 کلونو کې طالبانو ته په افغانستان کې سرخوږی جوړ کړی دی، چې په دې حساب دا ډله هم د روسي او هم د طالبانو مخالفه ګڼل کیږي. روسانو په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو د استازو په ګډون یو شمیر غونډې جوړې کړې دي چې په هغو کې تر ډیره تمرکز د داعش له لوري ترشته ګواښونو راڅرخېده. دغه غونډو ته د منځنۍ اسیا د هیوادونو، ایران، چین او پاکستان استازي هم وخت په وخت وربللې دي. خو یو بل څه چې روسانو د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته هم اندېښنه ورته لرلې ده، هغه مخدر مواد دي. د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ په دوهمه اونۍ د روسي د ولسمشر ویان دیمتر پسکوف په مسکو کې خبري غونډې ته وویل. دوی وايي لا هم د افغانستان د مخدره موادو د قاچاق په برخه کې یو جدي ستونزه شته. البته د ګډو ګټو له هیوادو سره به دا مسله په دقت وڅاري چې په دې برخه کې څه پرمختګ رامنځته کیږي. د روسانو لدی اندیشنی تقریبا اتم یشتې ورسته د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت ممنوع کړ. خو د ملګرو ملتونو د راپورونو لمخې لا هم په افغانستان کې یو شمېر بزګران کوکنار کوي. ژورنالیست او د روسي د چارو کارپو فاروق فرداوی چې د مخدر موادو مشکل په خپل روسانو او د منځنۍ اسیا د جنو هیوادونو اتباو جوړ کړی دی.
امریکا له افغانستانه وته ده، اما د روسیې اندېښنه له مرکزی آسیا یا جنوبی سرحداتونه لا هم په شدت کې ده. روسیه غواړي د سیمو نه د تروریزم او مخدره موادو د قاچاق مخه ونیسي، خو په دې کې د روسیې هڅه به ناکامه وي، ځکه چې روسیه له داخلي او آسیایي توطیې سره په دې برخه کې مخ دی. په دې معنا چې افغانان د مخدره موادو قاچاقچیان نه دي، د مخدره موادو قاچاقچیان په خپله تاجکستانیان او ازبکستانیان دي چې د روسیې د ارګانونو په همکارۍ تر مسکو رسوي.
د روسانو او طالبانو ډیپلوماتیک روابط په تیرو سکم 4 کلونو کې ورو ورو زیات شوي دي. پروسش کال د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په مسکو کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل، او د روسي د ملي امنیت شورا مشر سرګی شویګو ویل دي چې د طالبانو استازي به هم د مسکو په نړیواله غونډه کې برخه واخلي. تاکل شوی ده چې دا درې ورځنی غونډه د می په 22 د روسي په پلازمینه مسکو کې پیل شي او د نړۍ د شاوخوا 150 وادونو استازي برخه پکې واخلي. د روسي تاس اژانس د شویګو په وینا خبر ورکړ چې د افغانستان قضیه ته په خپل بهرني سیاست کې د یو شمېر نور موضوعاتو ترڅنګ لومړی ټوپ ورکوي. نیویارک پوسټ ورسپانی په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي دي چې یو شمېر کتونکو په دې باور دي چې له طالبانو سره د روسي اړیکې د دې سبب شوې دي چې په منځنۍ اسیا کې خپل نفوذ پراخ کړي، او ریوټرز اژانس په یو راپور کې ویلي دي چې مسکو غواړي چې له طالبانو سره د دوی نږدې اړیکې دې ته زمينه برابر کړي چې د جنوبي اسیا خواته هم خپل نفوذ پسې وغځوي. روسي د 2022 کال په سپتمبر کې له طالبانو سره یو لړ تړونونه لاسلیک کړل چې افغانستان ته تیل، ګاز او غنم صادر کړي. روسیا د خپل استراتیژیکو ګټو په خاطر د طالبانو له لوري په افغانستان کې د شوزو د حقونو د نقص مسله نه راپورته کوي. بل لور ته روسیا لا هم د اندیشنه لري چې لویدیز په افغانستان ته مخکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اپریل په درویشتمه د ازبکستان له سفر وروسته خبري غونډې ته وویل چې لبیدیز فعاله هڅې کوي چې بیرته افغان لوبې ته داخل شي. خو د ده په وینا روسیه پر دې تر هغو اعتراض نه لري چې دغه هڅې عادلانه وي او پټه